هشت صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استدیو است و بشنیم که در برنامه پیش رو چی ها دارن. خوش آمدید ساروان.
منن سلامت و سه نعیمی سه بستریم و شه قدرمان و آوریدون که تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره له طالبانو سره د ایران د خبرو د جزئیاتو په باب خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په فرا کې قومي مشران د 15 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د 90 کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. په فرا کې قومي مشران د 15 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتری کې د باغ پل سیمې څخه 15 تنه وتښتول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلی، 19 تنه خوشي کړي او 15 نور یې له ځان سره بیولې دي. د فرا د ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی. ریا او مخاور د برمته شویو کسانو د خوشی کیدو هڅه کوي، په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه لري. د فراد والی دفتر ازادي رادیو ته د مسالې د جزئیاتو لورکولو ډره وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې 90 ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ویروس پکې له منځه نه دي تللي. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګذرنې 1 پیښې ثبت شوې وې. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 زره کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشرانو ماردو سوغم او هاشم مومند امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 10 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یوه موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګري ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکړ. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالي ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخ ته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر کشارګي کې وشوه، 2 تنه نور ژوبل شول. دا پیش د قبطیانو تر کریسمس دوی ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د ده د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندیو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیا کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیوه. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل ساعت 8:06 دی. د دې خبرونې په دوام کې چې زه عصمت ساروانی د امیر محمد ساپی په د میر احمد ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. دا موضوعات اوري: د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اورزګان کې د جګړې لشکیل خواو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دوه خلکو تخبات د صحې ترکی چې و زموږ د سبا عملیات کوي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودېدو غور کوي. او په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو مظاهره وکړه. زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12:15 دی او په لوی شارونو کې په FM 3.5 څپه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې، وویل افغانستان په خوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او فرهنګي څلورلارې وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. خاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان په خوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نشو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تېرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکېل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل د سولې غږ پورته کړی خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځانوژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی. خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د مذاکرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم پر ورته مسایلو خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایه ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړې، او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دې اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني هم کابل ته تللی و. شمخاني اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بیمي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دومره تورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا سره دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. زه چې په افغانستان کې دوی رخ لرو، دوی اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی ست غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او ځانیان زدا ښکاره کوي کته چې دغه تحریمات ما سلیلې نه کوي، زه تاسو ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي. په دې کې چې ټول پاکستان د بلدي جامعې رفاقت او انډیوالۍ ډېر اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه د هغه نیمه ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان دوه سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه، او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅې کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک شکایت کوي او ادعا لري چې شکیل خواوی د جګړې په مهال د دوی سرومال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمېر قومي مخورو چې د شنبه په ورځ د اعتراض په دود غونډه کړې وه، وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په مهال کورونه سوځولي او ملکی کسانې وژلي دي. د ورزګان ولایتي اداره او امنیه قمانداني حاضر نه شوه چې په دې اړه څه ووایي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور د څوتنو په شکایت پیلیږي.
دولت عملیات کوي، ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر د ساحې ترکی چې و زموږ د سبا عملیات کوو.
دلې ته موږ راځو دلته کې مو ویلې په دا بازار کې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمېر جګړه ځپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دی. د دغه جګړه د پولیس شمیر لسګونه تر رسیدي د شنبې په ورځ د اورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ سوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادا یې کول چې ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی وویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو. وروره دا کمربندونه ګي طالبان را مختصي حکومت را شاته کې ګي حکومت ور مختصي طالبان شاته کې موږ په دې کې بند راځو ماسره راځو موږ زنانه او کوچنی او لوی وایوان ګرد دلته ماسره پاته سو حتی پر زنانه خو په در وسه چا ټکان یو ځای نه کړي زموږ پر زنانه ولا چې ټکان وسه
چلن وسه دی وای زنه د اولس ځان ته جلبه و مې د دادم په درکم خدای اولس نه را جلبې ځان ته ما توان رسیدلی زما زما انداري را بشتلې دي زما ټکسرانه سوي دي زما کورونه را سوي دینداري څه کړی دي دروازه څه کړی دي چې د خدای د سره پنځه کې دروازه پرتې دي کلکین څه کړی دي چې د خوند پنځه کې کلکین ټک ټک بشتلې دي.
دغه جګړه د پلو پر شکل خو او ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال د دې سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار داسې عمل باید د ولس سره ونیسي که موږ رایت بولي موږ ولس بولي او دی زموږ حکومت ځان بولي باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ضلعه د پلار دی پلار د اولاد سره دی نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات دا صحیح ترکي چې اوس زموږ دلته سبا عملیات کوو دی پوسو طالب پوس هغه سره دی خپل حساب کتاب وکړي جنگ دی ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي او په خبره یې چې د روانې جګړې ډیر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي.
په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د اورزګان ولایت امنیه قمانداني د ملکی خلکو د دې شکایت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم چیړي چې له مخې یې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منه شوي دي. د یاد کمیسون رئیس وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې د بیان ازادي په فرد یا بنسټ محورۍ محدوده کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسون لخوا څیړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ایزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له خبري یالانو سره شریکولې. خود کورنیو چارو وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو منصبینو خبرې لرسنیو سره منه اگر زول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړن او یا خپل نظریات لرسنیو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د شنبې پورس په دیړه ازادي راډیو ته ویل
در بسیاری موارد تو شده که عامر حوزه یا
دیوی په ډیرو مواردو کې داسې شوی چې د کومې حوزې عامر یا کوم امنیه قومندان پر رسنیو کې خبرې کوي خو په سیمه کې چاودنه شوې وي. د امنیه قومندانانو د دندو د لایحې په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې د خپلې وظیفې تر څنګ د پر رسنیو کې هم خبرې وکړي. له دې وروسته به هر څوک د وظیفې د لایحې سره سم خپل دنده پر مخ وړي. ښاغلی رحیمي وایي له دې وروسته لاسته راوړنې او د اړتیا وړ معلومات د پولیسو د مطبوعاتو د امرینو لخوا د کورنیو چارو له وزارت سره شریکیږي چې بیا خبریالان کولی شي د کورنیو چارو له وزارت سره اړیکه ونیسي. خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادری وایي د کورنیو چارو وزارت ویاندویان په یوه وخت په مرکز او ولایتونو کې ټولو خبریالانو ته د ځواب ورکولو وړتیا او وخت نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکانومست ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان اوس سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات کیږي خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورځپاڼه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس، د پیسو د هیفومیل او له مالي مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصصې مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ته ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوه شي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالي مرستو نتیجه ورکړې ده او که نه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شوو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپکو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر او د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون شنبه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا یو نوی روغتیایي پکیج پرانیست. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي سره له دې چې نامنوی په افغانستان کې روغتیایي سکتور متاثره کړی خو بیا هم د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیمبالی کوي.
د ساري غیر ساري مزمنو یا پټو ناروغیو او د نامنیو لامل د ټپیانو درملنه او همدا شان د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د سطح کمول د افغانستان د عامې روغتیا په نوي روغتیایي پکیج یا روغتیایي کڅوړه کې شامل دی. دغه روغتیایي پکیج د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز او د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس ډاکټر تیتروس لخوا پرانستل شو. خاغلی فیروز وویل په هیواد کې نامنیو بیوزلیو مهاجرتونو او داسې نورو طبیعي او ټولنیزو ناخوالو ډیری افغانان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او تصمیم لرو چې د دغو ستونزو کمولو ته روغتیایي تدابیر جدي کړو.
در ظرف یک و نیم دهه نظر به مشکلات جدیدی که رونما شد.
پا ورسته و نیمه لسیزه که چه نویستون زیرا ترگنده و پا هیواد که ساری و غیر ساری ناروغه هم مورز پا ورز زیاده شبی بلستون زه ده چودون و انتحار ستون زه ده. لده عمله مو یو نوی رختیهی پیکش تعریف کرد او پتول هیواد که به ی خلکو تا اولانده کرد.
خاغلی فیروز وویل په 1302 او 1304 اتیا لمریز کال کې هم د روغتي خدماتو یو پکیج جوړ شوه او په لیکېدو ښه نتیجې لرلې، خو اوسنۍ روغتي ستونزو اړ ایستو چې دغه پلان نور هم پراخ کړو. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر تیتروس چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی ویویل، سره له دې چې د افغانستان روانو نامنیو د دغه هیواد روغتیایي سکتور اغیزمن کړی، خو بیا هم پر مخ روان دی او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د وویل په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو زیږونونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو زیږونونو کې دغه شمېره 255 وه. د ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي روغتیایي پلان عملي کولو ته مالي او تخنیکي امکانات ومومي.
WHO وایي په هر سطح کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ د خپلو مرکزي او سیمیزو دفترونو له لارې د دغه پلان د پراختیا او پلي کېدو ملاتړ کوو او د کورنیو او نړیوالو مرستندویو منابعو د زیاتوالي لپاره کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموع کې په بهر کې په دغو ناروغانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګیږي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې روغتیایي خدمات له یوې ورځې نه بلې ته پراخ شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خو له دې سره سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې اندېښنه لري چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی به سبب شي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزڼپیشي زیاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، اروزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغه ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه دا ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په وان 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چیرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي سیمو ته، اندېښنه دا ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. نو زموږ اولیت هم همدا ده چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو موږ ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسیږي. تیرو څلورو کمپاینو کې 5 کمپاینو کې ورته هیڅ واکسین نه رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هیواد په جنوبي سیمو کې چې د ګوزڼ زیاتې بیخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکي نه رسېږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله دیر سره ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینا محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګل خان ایوب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2013 میلادي کال کې د پولیو 21 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډېرې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پلانونه لرو چې پولیو واکسین منګه به طرف وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساطت باندې مونږ وکولی شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او مونږ ټولو ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسله والو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونه نیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې.
اته بجه او 1:30 شوې ده. هم د دې سات لاند خبرونه په فراه کې قومي مشانده 5 برمته شوی وګړو د خلاصون هڅه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه د افغانستان ولسمشر سره له افغانستان سره د نړیوال ادارې په مرستو خبرې کوي. د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله میرزای چیرش په دور پیش ناروغي له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.15 څپه دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو مخې تر دې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتنو د غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام واړوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلاسې وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستي وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړي او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې، د لادرکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپره شوي، لیدل کېږي چې مظاهرچیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونی مظاهره کې یو شمېر شدي لیدل کېدی چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنی پر سر کړی وو او ډیرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سره خولۍ پر سر کړی وو. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوئیټر ولیکل چې په کون کې پرون د سوله ییزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات وو. علي وزیر پر ټوئیټر لیکلي هغوی راغون شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په 2 نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ییز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان له حکومت سره لاس یو کړی ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونی پروګرامونه عملی کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملی ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلط وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې حرکت یو غوښتنه دا و چې په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په نوم د پښتنو ځورونه بند سي او په قبایلي سیمو کې باید ماینونه پاک سي. په وروستي یو کال کې چې د پښتنو تحفظ غورځنګ فعالیت پیل کړی، په پاکستان کې د دې مدني حرکت پر یو شمېر مشرانو او غړو د سفر بندیز لګیدلی، توقیف شوی، وهل شوی او تهدید شوی دی.
اوس هم ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې رارسېدلي. لومړی هغه پیغامونه چې د ازادي راډیو د همکار امان الله امیرزي د مړینې په مناسبت ځینو اورېدونکو راستولي. لکندهار سخت سید عبدالله افغان لیکلی دی وای د امان الله امیرزی د مرین لکبله تسلیت وړاندې کوم دفتانی لنا معلوم زای لیکلی دی وای د ازادي رادیو د کارکونکو مرحوم امیرزی روح ته دعا کوم همکارانو او کورنۍ ته تسلیت وای. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي د امان الله امیرزی وفات ډیر خفه کړم امیرزی ته دی خدای جنت په نصیب کړي. محمد د کندهار څخه لیکلی دی وای د امان الله امیرزی مړینه نه هیریدونکې ده، کورنۍ ته صبر غواړم. اوس ځینې نور پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي او په نورو موضوعاتو دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکي افغانان سوله غواړي، افغانان سوله غواړي او افغانان سوله غواړي. د بل اوریدونکی چې له تخار څخه راستولی دی پیغام محمد حسن دی، دی وایي چې د افغانانو د دوه میلیونو افغانانو د قتل مسؤلیت د پخوانی شوروي په غاړه ده. هر څوک چې د شوروي دفاع کوي له افغانانو سره جفا کوي. حسن قلمیار هم د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي حکومت د هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي دي او د ژمي شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې سانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو د کار پاړه غږی غوچی غواړي د افغانستان ټولو دولتي په هنتونونو کتابتونونو ته کتابونه راټول کړي. وا به وری چې دوی څنګه دا کار پیل کړ.
کتابونه نول ماسلین لستونز سره مخ وو.
راتلونکي پروګرامونه یې سدي
هغه ولادت زو یا د هغه ولادت پنتون تزو چې غلطه کتاب اړتي
او کده کتاب ملګری یا نور ځوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي.
په خپل کار کې حوصله ولري. د روابط او شبکې ډېر مهمه ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه ابراهیم صافی وړاندې کوم.
کتاب د ژوند هغه ملګری ګڼل کیږي چې پوهانی د انساني ژوند د ارتقا یو مهم عامل ګڼي. خو په افغانستان کې اوس هم د کتابونو کمی شته او ډیر خلک په ځانګړي توګه په ولایتونو کې په اسانۍ کتاب ته لاسرسی نه لري. د همدې ستونزې د حل په خاطر اوس یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړې چې په ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړي او یا هم له شته کتابتونونو سره د کتابونو د غني کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا دوی له ډلې یو هم د کتاب ملګری بهیر دی. دغه ځوانان چې په خپل لومړي کار کې لوګر پوهنتون ته شاوخوا 3000 کتابونه راټول کړل اوس یې نیت کړی چې د پکتیکا پوهنتون لپاره هم کتابونه راټول کړي او دغه سی خپل کار نور ولایتونو ته هم وغځوي. دا کتاب ملګری بهیر یو غړی حسیب مومند وایي دا چې په پوهنتونونو کې کتابونه نشته نو ځکه یو غختل چې کتابونه ورته راټول کړي.
دغلته لوګر پوهنتون کې ضرورت او غلته کتابونه نه ول ماسلین لستونز سره مخ وو نو په دې خاطر دغه مونږ خپل رسالت وګڼه د واجبہ و دی ځوان په صفت چې باید کارو کو نو په دې خاطر دا کمپاین را پایل شو او مونږه وکولای شو د کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 3000 ټوکه کتاب را ټول او لوګر پنتون ته تسلیم کو.
دا کتاب ملګری بهیر غړای منتشر شاهی وای دا دوی لوی استونزه دا و چې په لومړیو کې چا پر اعتبار نه کاوه خو کله چې د ټولنیزو شبکو لاره خپل کمپاین پراخ کړ نو کاري نتیجه ورکړه.
فیسبوک کې موږ ډیره ګټه فیسبوک نه واخستله. په افغانستان خو معمول ده چې له فیسبوکونو او له دغه ټولنیز رسنۍ څخه بل ډول استفاده کیږي. هغه دغه ټولنیز رسنۍ هغه اصلي ماهیت ده، هغه د جوړښت هغه اصلي عامل دغه ده چې ټولنیز استونزې پیل کو په کم وخت کې. موږ د کمپاین هغه اصلي جوهر چې دا فیسبوک کې ډېر نتیجه ورکړل. په لومړیو کې موږ ته سخت وه اعتماد سازي فقط فیسبوک کې، مثلا هیواد سره تاسو موږ ته 15 کتابونه مثلا موږ سره مرسته وکړه، موږ بیا هلته یو پاڼه ورته جوړه کړې وه، هلته هیواد صاحب نه یو مننه وکړه، لاندې به مثلا خلکو کومنټونه کول چې مثلا زما ماده یم چې تاسو یو 3 کتاب یا 2 کتاب یو کتاب مرسته وکم. فکر کوم خلکو ویل شیاسي خو ممکن دوی رانسي، خو مونږ جدي ولو، مونږ به ادرس وشکا واخستو مثلا هر نقطې کې بوچو. تاسو باور وکړئ په مونږ یو ورځ خیرخانه ته لاړو، ارزان قیمت نه خیرخانه ته لاړو، هغه هلته مونږ ته یو چا درې دانې کتاب راکړي دي، هغه کتابونه د هغه نه مثلا مونږ ډېره کرام مصرف کړی، خو مونږ ویل نه باید حرکت حرکت د باید هغه ونشي. خلک مایوس نه کړل، ورغلو کتابونه راټول کړل.
ویل کېږي له کتابتونونو سره د مرستې په لړ کې ډېر خلک خپل هغه کتابونه ډالۍ کوي چې د دوی خوښ نه وي یا ډېر ګټور نه وي. خو دا چې د کتاب ملګرو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، حسیب مومند وایي
نه خیر دغه پروسه خو چې لویه شوله، دلته مونږ سره نقدي مرستې وشولې، چې هغه نقدي مرستې مونږ بیا خپل زړه کتابونه واخیستل، او داسې کتابونه واخیستل چې پانتون د ضرورت وي، دا کتابونه نه واخیستل شول. پانتون مونږ ته لیستونه بار بار لیستونه راولېږل، دغه لیست مطابق او دې ضرورت مطابق مونږ نوي کتابونه واخیستل او هغوی ته مو لېږل.
دا کتاب ملګری بهیر یو غړی اقبال احمد آریان سره له دې چې د خپل کار پایلې ښې ادبي، خو له حکومته په دې ګیله مند دی چې د ډېرو دولتي کتابتونونو الماری لا هم خالی دی.
زه امیدوار یم چې دا روند حتما نتیجه ورکړي، ځکه چې مونږ دې نتیجه ترلاسه کړو او زمونږ ونتې نور ځوانان په افغانستان کې شته چې دا کارونه کوي، او الحمدلله په دې څو کالو اخیرو کې ډېر نتیجه مونږ په ترلاسه کړې دي. هر څنګه چې مونږ لږ څه ګیلې هم د دولت نه لرو، هغه د چې دولت مسؤلین د دغه روند هیڅ د سیمو مشخصه برنامه نه لري. حتی زه ډیر په جرأت ویل شم چې په علمي یا ملي پنتونو کې زمونږ کتابتون بنده، یا زمونږ کتابتون کې اجیر یا مسؤل نه لري. نو زه امیدوارم چې دا روند او زمونږ نور افغانان چې دا روندونه د څو کالو په اخیر کالو کې، یا په خصوص د شپږو میاشتو نه د خواته څو نور روندونه هم په کابل کې جوړ شوي دي او په نور ولایتو کې مناسبه نتیجه ورکړې ده، او زه امیدوارم چې حتما نتیجه ورکړي.
منتشر شاهی وایي دا کتاب ملګرو د بهیر لاره پیلولو یې هدف دا و چې افغان ځوانان وهڅوي خپلې ستونزې خپله حل کړي او د نورو په تمه کېننی.
ما ویلې هیڅوک موږ سره مثلا مرسته نه کوي، دولت نه کوي، بلکې مرغان نه کوي. د دومره 10 میلیونه نفوس چې موږ اوس وایي چې په افغانستان کې موږ لرو، یعنی دا 10 میلیونه نفوسو کې یو کس یا دوه کس داسې نه پیدا کېږي چې یو کار په خپلو مثلا هیڅ کومک موږ سره نه کوي، کنه لاس تر زنه کینو نه و حرکت سره وکي. یو بل مسله دا موږ خو دیم دا کله دا باندې یو په خو با شرونه ول خلک به تنه کنا اساسي او دولت راسي او یو ارګان راسي دی پل ور جوړ کی، سړک ور جوړ کی، مثلا د جمعه با مې اور تکا گل کی، خلک به سره ټوله دل او ځوانان ته به وظیفه ور کوله، مشان مرته ناسل چای به دم کړیو، اکار به پګړ باندې کید. مال دا فرمولا دلته نه اجرا کی، اجرا کیدای نسی. نو په لمړی کې کار لږ سخت وو، تقریبا یو نیمه اونۍ کوم پوسټ چې ما کړی و دغه بهیر د پیل اعلان و فیسبوک کې، هیڅ چا موږ ته یو جواب نه و راکړی، اته نږدې ملګرو. خو وروسته بیا ښه شوه او بالاخره اوس لوګر پوهنتون ډېر کتابونه لري.
ښاغلی شاهی وایي خپل کار ته به دوام ورکړي او له دې وروسته غواړي په نورو ولایتونو کې هم د پوهنتونونو له کتابتونونو سره مرسته وکړي.
د کتاب ملګری بهیر د پکتیکا پوهنتون لپاره کار کوي. کتابونه عین شی پروسه ده، کتابونه ټولو د پکتیکا پوهنتون ته انتقالو. لاغس خورسته یو بل ولایت ده، ممکن مزار شریف ته لاړ شو، ممکن بامیان ته لاړ شو، ممکن کونړ ته لاړ شو، ممکن هرات ته لاړ شو، خو هغه ولایت ته ځو یا د هغه ولایت پوهنتون ته ځو چې هغه ته کتاب اړتیا وي. مونږ ته دغه خطکشان چې شوې دي د افغانستان په نقشه کې، مونږ ته دا مهمه نه دي. مونږ افغانان یو او د دغه بهیر یو له اهداف څخه همدغه هم ده چې یو لوګری دی د پکتیکا پوهنتون ته کتابونه ټول کړي، پکتیاوال دی پشیر پوهنتون ته کتاب ټول کړي. نو انشاءالله تعالی د کتاب ملګری به د افغانستان که خدای وغوښتل انشاءالله تعالی ټول ولایت ته ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو اوري. دا چې د کتاب ملګرو بهیر به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي، ولې لا هم په تعلیمي مرکزونو کې کتابونه نشته؟
او کدا کتاب ملګری یا نور سوانان غواړي کتابونه تر خلکو ورسوي کوم خبرو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد په دې ورستیو کې د کتاب ملګرو په نوم یو شمېر ځوانانو د پوهنتونونو لپاره کتابونه راټول کړل او یو پوهنتون ته تر اوسه ورکړی او دغسې غواړي نور پوهنتونونو ته هم دا کار وغځوي. دغه کار به د مطالعې د فرهنګ په غوړېدا کې څومره مرسته وکړي؟
هیواد صاحب، د کتاب د کلتور د غوړولو لپاره یو شرط هم دا دی چې کتاب وي چې خلک یې ولولي. کتابتونونه خصوصا هغه کتابتونونه چې په کافي اندازه کتابونه ولري او د کتاب ویلو لپاره یو ماحول او لازم چاپیریال ولري، یعنی مثلا په ژمي پکې په کتابخونه کې هوا ډېره یخه نه وي، په اوړي پکې هوا ډېره ګرمه نه وي، مناسب ځای د کتاب لوستلو لپاره ولري، کافی نور او رڼا ولري. هغه کتابدار داسې سړی چې څوک ورځي نو بده رویه ورسره ونه کړي، د کتاب لوستونکو حوصله افزایي وکړي. نو که دغسې شرایط او په کتابتونونو کې کتابونه وي نو خلک به په ډېرې خوشحالۍ ورسي، خصوصا محصلان. نو زما په خیال باندې کتابونه کتابتونونو ته ورکول، د کتابتونونو غني کول، خصوصا که کتابتونونه هم بیا نور لازم چاپیریال هم د مطالعې لپاره ولري، د کتاب او مطالعې د کلچر په غوړولو کې به ډېر مؤثر وي.
د تیرو څو کلونو په پرتله سره لدې چې ډېر پوهنتونونه جوړ شول، ډېر نور روزنیز مرکزونه، خو بیا هم کتابونه ور نه وړل شول، که کتابتونونه هم درلودل الماری خالی وي. ولې دې برخه ته توجه نه ده شوې؟
یو خو زموږ په ډیرو چارو کې هماهنګي نه وي، د حقیقت دی. یعنی د کتابخانې لپاره بودیجه پیدا سي، خو بیا په هغه وخت کې دې ته فکر نه کېږي چې د کتابخانې لپاره خو تنها کوټه په کار نه ده، تنها قفسچه په کار نه ده، بلکې کتابونه هم پکاري. دا زموږ یو عمومي ستونزه ده. ګومان کوم په دې برخه کې به هم همدا مشکل دي. البته مشکلات نور هم دي. یو دا دی چې د کتابتون جوړول، د قفسچو جوړول دا بنیادی کارونه دي د کتابونو د پیدا کولو لپاره. خو د کتاب پیدا کول بیا هڅو ته هم ضرورت لري. نو په هغه کې بیا کېدای سي چې ټولنه، ځوانان، د مدني فعالیت شوقیان دا برخه واخلي او کتابتونونه ورو ورو غني سي.
یو کار خو دغه وشو چې د یو کتابتون لپاره کتابونه راټول شول، خو له دې وروسته یو بل کار چې دغه کتابونو مطالعې ته زمینه برابره شي، هغه څنګه امکان لري چې ځوانان تشویق شي، راشي او له دغه کتابونو استفاده وکړي؟
د پوهنتونونو لپاره خو د تشویق یو عامل خپل استادان دي. که استادان په خپل له مطالعې سره علاقه ولري، نو زده کوونکو ته به ووایي، زده کوونکي به وهڅوي، محصلان به وهڅوي چې دغه کتابونه دي دا ولولي. بل نور لاری همسته، مثلا دی جنو دی مطالعه دی جنو مسابقه یا دی جنو پروگرامونو جوړول. زما په خیال کې دی پوهنتونونو کلتوري او فرهنګي فعالان یو څه توجه وکړي، دی کتاب او مطالعه دی فرهنګ په غوړولو کې لوی برخه اخیستلی سي. استادان هم دا کار کولای سي. مثلا یو محصل ته دا ویل چې په دې سمستر کې خامخا غیر له یو درسي کتاب یو بل کتاب ولوله او بیا دغه کتاب پیسې کې لیکچر ورکه.
استاد، په تیرو څو کلونو کې مثال ځوانان راپورته شول په ځینو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړل او تر اوسه دغه کار دوام لري، دوی باید کومو خبرو ته ډیره توجه وکړي چې د دوی کار اغیزمن تمام شي؟
اول خو له دغو ځوانانو ډیره مننه. دا واقعا اجتماعي او مدني فعالان دي. دوی واقعا د خیر کار کوي او لوی کار کوي. مدني فعالیتونه رضاکارانه فعالیتونه دي. لو چا ست کتاب غواړي، بیا بیا به ورسره رابطه نیسي، بیا بیا به غوښتنه ځینې کوي، هغه ځایونه به پیدا کوي چې هغه ممکن کتابونه ولري. زما په خیال باندې دوی په خپل کار کې حوصله ولري او ضمناً اجتماعي روابط شي. د روابطو شبکه ډېره مهمه ده. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي، دا یو مدني فعالیت ده. په هغو کې د یوې شبکې جوړول، د یوې اجتماعي شبکې پالل او د دې اجتماعي شبکې پراخول دا ډېر مهم عناصر.
په دې سره دا تاندې سانګې د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو حلوزلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه، البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کېږي له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
US have played always an important role.
زما په نظر دی کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را په دی خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولی دی. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅوونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخ کې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل هڅونکې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکې ورسته، ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه یې ور نه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه ښاغلی سفیر. ویا اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې دې حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغېزمنې کړې دي. په روسیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی؟
Would be an obstacle toward the peace process.
Certainly
so. Hopefully it will not be the case. د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. له دې څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ییز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پرېکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیې او ایران همکارۍ ته راشو، نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپایي ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
زه په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کیږدئ نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان یې ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو، یوازې په خبرو کې نه بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه څرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر. تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړئ چې کوم موارد پکې شامل دي.
خانم میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرانس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او په تیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندې خنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرښې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغو جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولی شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولی شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمېر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یو مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله سره ډول ارزوي.
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودزي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت څو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
مستر خلیلزاد همسلف،
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
دا یو حقیقت دی. خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی او د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د ښځو او نارینه و استازي او دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
یو انتقاد هم دی چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسې ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting EU delegation.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی چې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.